روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار.
دونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې دپاره د نن شپې د روغتیا په خپرونه پیل کوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوو د روغتیا په دې اونیزه خپرونه کې پر هغو امراضو او ناروغیو ستاسو سره د محترمو ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو چې تاسو ته ډېرې صحي ستونزې البته چې پیشیږي او د مختلفو ناروغیو په اراضو علایمو مخنیوي باندې زموږ محترم ډاکټر صاحبان تاسو ته ښې مشورې درکوي او ستاسو سره خبرې کوي. نو هیله ده چې تاسو خپرونه تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، نن په خپرونه کې په یوې ډېرې مهمې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه د وزن زیاتوالی یا چاغي ده. په خپرونه کې د عامې روغتیا ماستر ډاکټر صاحب صابر پردیس دی. نو ډاکټر صاحب السلام علیکم، تاسو په خیر اخلاص.
وعلیکم السلام، زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او د امریکا غږ رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله ده چې پروګرام تر پای پورې له موږ سره پاتې شي.
کور مودان محترم ډاکټر صاحب پردیس، لومړی به ستاسو څخه بیا هم مننه وکړم چې په ډېرې مهربانۍ مو زموږ دا بلنه ومنله. ډاکټر صاحب، چاغي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو لوی ستونزه ده او د دې چاغوالي څخه خلک ګوته ډول ډول ناروغۍ پیدا کیږي. نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده چې چاغوالي څه ته وایي او د څه ډول امراضو او ناروغیو سبب کېدای شي؟ مهرباني وکړئ.
خو یا چاغي څنګه د تاسو ورته وایو، دا د بی ام آی یا د بدن د وزن او قد د تناسب په اساس باندې تعریف کیدای شي چې هغه ساينسي تعریف ده چې کچې دا د وزن او قد تناسب لا تلسونه کم وسیږي یو نفر په خوارځواکۍ یا په سوې تغذیه باندې اخته ده، خو کله تلسونه تر 15 پورې وسیږي نو صحت ډېر ښه ده، ولې کله 15 تر 30 پورې کیږي نو دا اضافه وزن ده. له ډېر کچېرې دې ته مونږ چاخي وایو. خو په عامو الفاظو کې چاخي مونږ دې ته وایو چې هر هغه کس چې خېټه راوتلی اوسیږي او مونږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې بدن سب لمنځه تللی ده او له لرې نه دا ښکاري چې یعنی بدن پورې اضافي غوښې دي او هغه حالت چې عادي حالت ده هغه لمنځه تللی ده، نو دې ته مونږ چاخ ویلی شو. بیا که چېرې یو څوک غواړي چې د خپل بی ام آی یا د بدن د قد او وزن تناسب اندازه کړي، نو کولی شي چې له خپل ډاکټر نه مشوره وغواړي چې څه رقم ته د اندازه کړي، او یا هم د یو عامې روغتیا یو متخصص نه مشوره واخلي چې هغوی ورسره مرسته وکړي په دې هکله باندې. هغه فرمول داسې ده چې متر مکعب د دغه باندې کېږي، یعنې د قد باندې کېږي. تاسو قد وسي هغه په متر مربع باندې اندازه کېږي. نو د دې په انټرنیټ کې هم داسې سافټویرونه شته، داسې فرمولونه شته چې که چېرې یو نفر هلته خپل وزن او قد شامل کړي، کولی شي په ډېر اسانه سره په دې وپوهېږي چې د دې انسان بی ام آی یا د قد او وزن تناسب څومره ده.
ډاکټر صاحب، کړه ته وایاست چې د چاغي یا تاسو یې چاغي بولئ، موږ یې چاغي بولو، او یا د وزن ډېروالی دی، دا په کومو عمرونو کې و انسانانو ته ډېر پیدا کیږي او څه ډول ستونزې و په خاص ډول هغه خلک چې عمرونه یې ډېر وي هغو ته څه ډول ستونزې پیدا کوي؟
دا خو په هر عمر کې پیدا کېدلی شي. چاقي داسې یو مشکل ده چې د ماشومانو ته هم پیدا کېدلی شي، او معمولا د امیندوارو میندو د حاملګۍ په دوران کې وزن زیاتېږي، او که چېرې له هغه نه وروسته چې کله ماشوم یې تولد کېږي بیا هم دوی خپل وزن ته توجه ونه کوي او بې حده زیات خوراک وکوي یا ورزش ونه کوي، نو له هغه نه وروسته دا قتل کېږي. معمولا هغه میند چې یو دوه درې ماشومان وزېږوي بیا وزن ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، او داسې یو حالت ته ورسېږي چې نور بیا له کنټرول ووځي. په زیات عمر کې هم دا شی پیدا کېدلی شي، او غټ او اکثر علت دا ده چې موږ تاسو مصرف د کالوري مو کم وسیږي یا انرژي کم مصرفو ورزش مو کم وسیږي ولې خواړه د خواړه ډیر اخلو سي هغه کې نشایسته او خواږه او کالوري زیات وسیږي لکه کچالو ریجه شیرنی باب غوړی او دا په افغانستان کې ډیر عام ده خلک وچه ډوډۍ له هر شي سره خوري او وچه ډوډۍ کې ډیر زیات انرژي پرته ځکه دا خپله نشایسته لري دا سه د کومو ناروغیو سبب کیږي وینې غوړ له دې چاقې سره لوړیږي همدارنګه د زړه ناروغۍ رامنځته کیدلی شي فشار لوړیږي ورسره کیدای شي سکته د مغزي وکوي یو انسان د تریخي ناروغۍ رامنځته کیږي نور حتی په مفصلونو کې مشکلات رامنځته کیږي خصوصا د زنګنونو د مفصلونو درد زیات رامنځته کیږي ځکه د بدن وزن زیات شي او زنګنونه نشي کولی شي دومره وزن تحمل کړي حتی په ځینو انسانانو کې د خوب کې چې کله ویده اوسیږي یو وار ساه یې بنده شي او بیا له ژیره اوچت شي د سرطان د ځینو ډولونو رامنځته کیدلو خطر هم موجود ده پکې او بالاخره ځینې خلک چې ډېر چاق شي هغوی ته روحي نارامي رامنځته کیږي یا هغه د پرسکیږي سره هغوی ته ژور خفګان رامنځته کیږي او یا د بدن دردونه موجود اوسیږي او بالاخره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې دا خلک ډېر زیات اقتصادي ضربې ګوري ځکه چې د هرې ناروغۍ د درملنې لپاره باید ډاکټر ته ورسي او دوا ځان ته واخلي
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب زموږ اکثره خلک په دغسې تکلیفونو یا ستونزو باندې اخته یي چاغسوی وزن ډیر یې په دې په هیڅ چې دا چاغوالی ماته څونه ستونزې پیدا کوي او څونه یې راته پیدا کړی دي مګر بیا هم خپل صحت او روغتیا ته توجه نکوي او د هغه غذا او څخه چې هغه د تلک تاسو چې مخکې فاست فود یاد کړی دلته چې په امریکا کې به خې ډیر دی دلته د ځوانانو خوري د غلطي غذا وی خوري د بازار ډوډۍ خوري مګر بیا هم دوی ودغه شته زړه نسی شکوالی چې دوی د خپل روغتیا یا خپل صحت ته توجه وکړي او کوم لرنه وکړي دغه ډول انسانانو ته تاسو څه وایاست چې دوی هیڅ خپل ځان نسی کنټرولولای
زه فکر کوم دا د خوراک نه د پرهیز کول یا یو ډول غذا نه خوړل یا هغه ته ډېر زیات علاقه کودل دا ټول د موږ او تاسو په ذهن پورې اړه لري که چېرې موږ او تاسو ذهن خپل داسې تربیه کړو چې یا داسې ټرېننګ ورته ورکړو چې یا او په عین وخت موږ یو قوي عزم وکړو یو قوي اراده ولرو چې وایي چې نور له دغه شي نه یا استفاده نه کوم یا استفاده ډېره کمه کوم مثلا یو کس لپاره چې هغه هره ورځ برګر خوري هره ورځ سنډویچ خوري شاته به ډېره مشکله وسي سي وایي چې زه نور هیڅ په ژوند کې نه خورم ولې دای به ورو ورو باید دا راکم کړي سره مثلا اول تاسو دا تصمیم ونیسئ چې زه هره ورځ نه خورم یو ورځ پاسم بیا چې اوسه وخت تیر شي نو بیا وایي چې د هفتې دوه ځله خورم بالاخره د هفتې یو ځل بیا په میاشت کې یو ځل او داسې بالاخره یو وخت رسېږي چې وایي نور هیڅ نه خورم خو دوی چې زیات د غذاګانو ته مخه کوي او د خپل صحت ته پاملرنه نه کوي په دې کې دوه علتونه پراته دي یا دا رسېدي دوی د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده په دې نه پوهېږي چې د دغه چاقۍ له وجې نه دوی ته څه ډول ناروغۍ رامنځته کیدلی شي او یا دا دي سره چې هغوی داسې دوستان او ملګري لري چې هغوی هم دغه خوړو ته ډېر زیاته توجه کوي او غواړي چې له دې خوړو نه استفاده وکړي نو دوی هم د هغوی د هغه اجتماعي فشار لاندې راځي سره او بالاخره په خپل ځان سره دا تصمیم نشي نیولای چې وایي چې زه نور له دې شي نه استفاده نه کوم یا خواړه کم کړم او کوشش کوم چې خپل صحت ته پاملرنه وکړم درېمه موضوع د افغانستان کې بدبختي دا ده چې یو فرهنګي اړخ هم داری او هغه فرهنګي اړخ دا ده چې مثلا اوس هم په اکثر کلیو کې په اکثر لرې پرتو سیمو د افغانستان کې کچېرې یو هلک یا یو انجلۍ وزن زیات نه وي او یا یې وزن برابر اوسیږي یا لږ ډنګر اوسیږي نو خلک ورپورې ملنډې وهي ورته وایي څه ناروغ یې ته مریض یې ته جوړ نه یې او هغه څوک ته چاغ اوسیږي نو هغه ته وایي دا ډېر ښه صحتمند ده په داسې حال کې چې هغه کس ډېر چاغ ده هغه ناروغ ده هغه مریض ده او هغه باید خپل روغتیا ته پاملرنه وکړي او هغه څوک چې ډنګر ده یا صحت یې ښه ده او وزن زیات نه ده د هغه صحت ډېر ښه ده
رښتیا هم زموږ په ملک کې خصوصا په افغانستان کې داسې یو کلچر دی چې هغه ښځې چې فرزند غواړي چې خپل اولادونو ته یا خپل زامنو ته کوزدي وکړي او دوی کوشش کوي چې داسې یو نجلۍ انتخاب کړي چې هغه لکه ستاسو چې وویل چې هر څونه چې چاغه وي هغه صحتمنه ده او هغه ښه ده خو په هر صورت ډاکټر صاحب بیا به هم راسو تاسو ته چې تاسو مخکې د امیدوارو شوزو چاغي یاد کړل چې اکثره شوزي چې د امیدواری په وخت کې یا دوه درې ماشومان پیدا کې دوی چاغيږي، مګر ځینې شوزي مخکې له مخکې چې اولاد یې هم نه پیدا سوی دوی چاغي، او دوی اکثره د اولاد د پیدا کېدو مشکل لري چې اولاد یې نه پیدا کېږي. دغه ستونزه تاسو و دغسې میرمنو ته څه توصیه کوئ چې دوی څه وکړي چې د دوی اولاد پیدا سي؟ اکثره ستونزې دغه یې چې وایي ډاکټر ورته وایي وایي ته ډېره چاغه یې، اولاد نه کېږي.
د اولاد نه پیدا کېدلو یا د حمل نه اخیستلو علتونه خو مختلف دي، ځکه دا باید وکتل سي چې آیا د هورمون کوم مشکلات لري، چې هورمون نه په توازن کې دي، یا مثلا میاشتنی عادت صحیح منظم ده که نه ده، یا مثلا تخمه جوړېږي یا نه جوړېږي. دا موضوعات باید یو داسې متخصص سره خبرې وکړي چې هغه د همدې ناروغۍ متخصص اوسېږي او معاینات ترسره سي. ولې بهتره دا ده چې وشي کولی خپل وزن را کم کړي او داسې یو حد ته خپل ځان را ورسوي چې هغه اضافه وزن یا هغه اضافي غوښې چې په دوی پورې د دوی په بدن کې موجود دي هغه اضافي غوښې له منځه یوسي، تر څو بالاخره د دوی صحت بیرته روغ سي. او امکان لري چې دغه د هورمونونو عدم توازن یا د هورمونونو خرابوالی د همدې وزن له راکمېدلو سره بالاخره ښه سي او دوی حمل هم وکړي. ولې ما مخکې دې اشاره وکړه چې د حمل نه اخیستل دا په مختلف فکتورونو پورې اړه لري او کیدای شي چاقي هم یو له هغو دلایلو نه وي.
بله بله، ولې زه دغه سیمېرمنې پیژنم یا دغه ښځې پیژنم ډاکټر صاحب چې دوی ډېری چاغې دي او دوی او د دې لوی مشکل دغه یی چې وای موږ ډیری چاغیو او دوی د ډول ډول بازي هغه حرکتو څخه یا د هغه دواو څخه استفاده کړی چې هغه فزیکی حرکت دي، سپورت دي، ځین اکسرسایزونه دي، او بازي دواو څخه استفاده کړی خو فایده یې نه کړی. ډاکټر صاحب تاسو سپورت غذا په باره کې خو موږ لږ د دې معلومات راکې، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې محترم ډاکټر صاحب محمد صابر پردیس چې د عامې روغتیا ماستر دی، درنو اوریدونکو تاسو ته د چاغي په باره کې واقعا ښه خبرې درته کوي ستاسو د معلوماتو لپاره. نو لطفا تاسو خبرونه ته غوږ ونیسئ او د محترم ډاکټر صاحب پردیس نظر یا هغه نظریې چې تاسو تر کوي او د هغه ستاسو څخه چې تاسو وایي تاسو استفاده وکړي. خو محترم ډاکټر صاحب لکه چې مخکې مو وویل چې اکسرسایز یا سپورت یا فزیکی حرکتونه دغه د چاغوالي په برخه کې څونه کومک کولی شي؟
بیر شکه چې ورزش یو ښه عمل ده، یو ښه عادت ده چې دا د وزن د راکمولو کې کومک کولی شي. ولې که چیرې یو نفر ورزش شروع کړي او له ورزش سره سم د خپلو خوړو اندازه هم دوه چنده زیاته کړي، نو بیا وزن نه راکمیږي. هغه کسان چې غواړي چې خپل وزن د ورزش په واسطه باندې راکم کړي، هغوی باید کوشش وکړي چې هره ورځ منظم له کم وخت نه شروع وکړي، مثلا له 15 دقیقو نه شروع وکړي، هره ورځ منظم 15 دقیقې ورزش وکړي. داسې بیا هر هفته تیریږي، په هر هفته کې دغه د دقیقو شمېر کولی شي 15 دقیقې زیات کړي، چې په اول هفته کې 15 دقیقې اوسېږي، په دویم هفته کې مثلا 40 دقیقې سي، داسې په شپږمه اومه هفته کې به بالاخره له یو نیم ساعت نه هم د خبره زیاته سي اوسېږي، او کولی شي هره ورځ یو ساعت یو نیم ساعت ورزش وکړي. او داسې ورزش وکوي چې یعنی وقفه منځ کې ډېر کم ولري، په هرې یوې دقیقه کې مثلا تلویخ ثانیې 15 ثانیې ورزش وکړي یا 50 ثانیې، او هغه نه وروسته یو لاس 15 ثانیې وقفه وکوي تر څو دومره ساه واخلي چې بیا دوباره بیا حرکتونه ترسره کړي. او د هغه سربیره وشي چې خپلو خوړو ته هم توجه وکړي، هغه خواړه چې زیات انرژیات انرژي لري لکه مونږ تاسو فاست فود ته مخکې اشاره وکړه چې برګر و چپس و پیزا و داشان دي، هغوی نه د استفاده نه کوي. او دویم دا چې هغه گازدار نوشابه کوک و پیپسی و انرژی ډرینک دشان نه هم استفاده نه کوي، کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې د هغو خوراکي توکو اندازه بکمه کړي چې هغوی که انرژی دیر زیاده، چه هغه لکه وچه دوله و کچالو غوار او خواگه شان. نو خلکو که دیسی اولیدونو تکوته به سوال دا پیدا سیو سیسی دا شان مون ځان باندې قاعده کو مونږ څه خوړلای شو
بله.
دوی کولای شي چې مثلا سبزیجات او میوه‌جات او همدارنګه له غوښې نه داسې استفاده وکړي چې له غوښې سره وچه ډوډۍ زیات ونه خوري. اول خو د هېڅ ورسره نه خوري، خو که ډېر هم طاقت نه کوي نو لږ دې ورسره وخوري. او دویم داسې نور هر څه خواړه چې ترکاري په کور کې پخېږي هغه دې په قاشقه باندې وخوري، په هغه کې د غوړي هم کم واچوي، تر څو د دوی د بدن مصرف هره ورځ زیات شي او انرژي زیاته مصرفي، ولې هغه انرژي چې دوی له دې خوړو نه اخلي هغه انرژي اندازه کمه وسیږي. او دا د وخت په تېرېدلو سره چې حداقل یو درې څلور میاشتې دوی سره ورزش وکوي، بیا دوی ته معلومات کېږي چې وزن مخ په کمېدو ده. یعنې وزن چې څوک غواړي کم پالکې کېدلی شي، وزن ډېر کم نه شي، په دویم هفته کې کم نه شي، ولې هره ورځ چې لږ 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 وزن کمیږي نو تاسو یو ضرب المثل در فارسی که سوای قطره قطره دریا میشه.
بله.
درسته لک لک سیاوی و سات که یو جکیگی در بالاخره زیادیگی او پا آخر دکال که یا حداقل پشپک میاستو که منگه دی نتیجه گورو سی بالاخره وزن را کمیگی. پا در شکل سرا مثلا کچیر غوکن استفاده که کوشش دیو که سی سپین غوشی و نخوری. ها غوکی سی اگوی اگه که غوار دیر زیات وسی له تور غوښه نه او یو غوښه وسی له غره استفاده وکي.
محترم ډاکټر صاحب، پردیس اکثر خلک د سهار د خوا یا چای نه چشي یا د شپې د خوا لږ ډوډۍ خوري، نو دوی وايي وايي په دې سره به داسې یو تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي چې وايي په دې سره به موږ خپل وزن د لاسه ورکو. دغه ډول تقسیم اوقات تاسو څنګه بولي؟
زه فکر کوم چې د خوړو هیڅ نه خوړل دا صحیح عادت نه ده، ځکه د معده کې چې کله خواړه موجود نه وي نو د معدې تیزاب او هغه مایات چې په معده کې راغونډېږي هغه د دې سبب کېږي چې یاد معده زخمي شي، ورته د معدې سوزش پیدا شي، یا که چیرې پخوا نه زخم موجود اوسېږي د هغه زخم حالت نور هم پسې خراب شي. بهتره خدا ده چې مونږ درې وخته خواړه منظم وخورو، ولې لږ لږ یې وخورو، هغه د خوړو اندازه را کمه کړو. او دویم داسې په خپلو خوړو کې د ترکاري او میوې اندازه زیاته کړو. مثلا په افغانستان کې یو بل رواج دا ده چې مونږ کله د غرمې ډوډۍ تیاره کړو نو ورسره ترکاري او میوه هم راوړو، هغه ترکاري خو له خوړو سره یوځای خورو، ولې چې کله ښه ماړه سو نو بیا هغه نه وروسته میوه خورو. که چېرې دا عادت مونږ سرچپه او ډوډۍ نه مخکې میوه خپل وخورو، یعنې معدې تقریبا نیمایی برخه کیدای شي په میوه باندې ډکه شي، له هغه سره یو ګیلاس دوه ګیلاس اوبه هم وڅښو، نو معده به ډېره زیاته ډکه شي، لږ ځای به دې ته پاتې اوسېږي چې مونږ نور داسې خواړه واخلو چې هغه خواړه انرژي هم ولري. او دا به د دې سبب شي چې کله مونږ داسې خپل ځان ته عادت وګرځوو چې د وخت په تېرېدلو سره بالاخره د مونږ د بدن د انرژي مصرف زیات اوسېږي او انرژي کمه مونږ له خوړو واخلو، بالاخره به مونږ وزن راکم شي.
ډېراله کورمادان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب پر دې ستاسو معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه دا ده چې اکثره زموږ د عمرې چې ډېرې دغسې ښځې چې د شپېتو کالو څخه یې عمر اوښتې یا شپېته کلنې یې، دوی ته د زنګنو تکلیف ډېر پیدا کېږي او دوی حرکت نسي کولای، ستړي کېږي او خوراک په هغه اندازه کوي لکه هغه دوی چې په خوا کولی. نو دغه ښځې دوی نسي کولای چې خپل غذا کنټرول کړي او بیا هلته فزیکي حرکت نسته. نو ستاسو په نظر دا څه ډول دا د زنګنو تکلیف چې ډېر پیښیږي دا د څه څخه پیښیږي؟
معمولا دا د وزن زیاتېدل او د وزن زیاتوالی یو له هغه فکتورونه چې د زنګنونو درد هم ترې رامنځته کېږي، ولې نور هم لري چې کله عمر زیاتېږي نو باید په منظمه توګه سره میرمنې مثلا یو رقم ګولۍ دي په نامه د ګلوکوز امین چې هغه دا د مفصلونو کې کوم غزروف چې ده هغه ته مونږ تاسې په پښتو کې کرپندوکی وایو، چې دغه غزروف په جوړېدلو کې رول لري او هغه نه پرېږدي چې که زیات تخریب شي یا که تخریب شوی اوسي بېرته جوړوي. له هغه ګولۍ نه باید استفاده وکړي د خپل ډاکټر په مشورې سره. او دویم داسې ویټامین ډي او کلسیم هم په هغه صورت کې واخلي چې کله ورته ضرورت وسیږي او ډاکټر ورته وایي چې دینه استفاده وکړي. خو په افغانستان کې معمولا د ښځو کلسیم او ویټامین په کافي اندازه نه ورسي. او دویم داسې ښځې خپل جلد هیڅکله د لمر ته نه مخامخ کوي او د لمر مستقیمه شیشې له شانه ونیسي، بلکې مخ په لاس وایي پښه ورته لوڅه کړي او لمر ته کښېني هره ورځ یو 15 دقیقې. دا یو ډېره ښه منبع د ویټامین ډي لپاره ده او ویټامین ډي د کلسیم په جذب کې رول لري. کلسیم هم بالاخره د هډوکو په جوړښت کې رول لري. نو دا خو یو لا ده. دویم دا چې د خپل وزن د کمیدلو په خاطر باندې کیدلی شي دا میرمنې خو زیات په فعالیت نه شي کولی چې زیات منډې ووهي یا زیات د حرکات ترسره کړي چې هغه حرکتونه یې ډېر فزیکي حرکتونه اوسېږي، ولا حداقل چې دوی په کور کې هم اوسېږي نو کوشش دې وکړي چې داسې خواړه زیات وخوري چې هغه میوه او ترکاري زیاته ولري او نور یعنې قندیجات او هغه شان چې خواږه شان دي وچه ډوډۍ ده غوړي زیات دي له دې شان پرهیز وکوي او کوشش دې وکړي چې که په خپل ځای کې هم ناست اوسېږي مثلا د تخت تر به ناست اوسېږي نو خپل لاس پښې د حداقل لږ لږ کوروي چې هره ورځ د دې دوی د بدن حرکات ترسره شي او داسې نه شي چې بیخي دوی ځای په ځای ناست اوسېږي سره، او که ګرځېدلی شي نو دوی که منډه نه شي وهلی حداقل پیاده که ګرځېدلی شي دوی کولی شي چې هر از نیم ساعت یا 15 دقیقه پیاده وګرځي او دا د خپل ډاکټر سره مشوره کوي ځکه کچې د څوک قلبي تکلیف یا زړه تکلیف ولري هغوی ته به ډاکټر وایي چې ډېر مه ګرځئ. نو د ما دا مشورې په داسې حالت کې دي چې ډاکټر ورته اجازه ورکړي اوسېږي او ورته ویلي اوسېږي چې تاسو نور څه مرض نه لرئ، نور څه ناروغي نه لرئ، تاسو کولی شئ چې ورزش وکوئ. په هغه صورت کې دوی کولی شي چې هره ورځ منظم خپل ورزش ته ادامه ورکړي.
ډېره له کورمادن ډېره مننه ډاکټر صاحب. د چاغوالي اکثره په شتی ډیری چاغوي او کناری نه، یعنی دا چاغوالي اکثره په ناری نه و کې ډیر دی او که په شوز کې
دا خو په هر ملک فرق کوي. دا په مجموع کې داسې مونږ نه شو ویلای چې یوازې ښځې ډېرې غږېږي یا ناری ډېرې چاغېږي. د هر ملک او هر ځای فرهنګ فرق کوي او د هغوی د خوړو رژیم فرق کوي چې کومو خوړو نه استفاده کوي سره. ولې مونږ تاسې په دې هکله باندې دقیق ارقام د افغانستان نه لرو چې اوس ووایو چې په افغانستان کې دا چاقي په ښځو کې زیاته ده یا په نارینهو کې، او که چېرې کوم تحقیق سوی هم وي ما نه ده لوستلی، زه ورته نه یم متوجه سوی، نو ځکه زه نشم ویلی چې دقیق دا چاقي په ښځو کې زیاته ده یا په نارینهو کې.
بله محترم ډاکټر صاحب، ستاسې کور ودان چې تاسې واقعا د چاغوالي په باره کې و محترم اورېدونکو ته ډېر مفید او ګټور معلومات مو ورکړله. ستاسې کور ودان، که وروستۍ تاسې څه توصیه و هغه خلکو ته چې د دوی وزن ډېر دی او د مختلفو ستونزو سره د دغه وزن د ډېروالي په خاطر باندې مخامخ دي، ستاسې بیا هم وروستۍ توصیه غواړمه. نور به نو خبرونه په همدې سره پای ته ورسوم.
روسیه توصیه می داده چه یعنی په دنیا که هر شی امکان لدی، یو انسان چه کلا یو قوی اراده ولدی، یو قوی تصمیم ولدی، دا د کامیابی لپاره اول شرط هم داده چه یو عزم بکیم. او د دې سربیره داسې خلک په دنیا کې ستا چه دا خودی وزن تقریبا در نیم سوه کیلو تا یا در سوه کیلو تا رسیدلی و چه ډېر زیات شوی و او هیڅ له ځای نه حرکت نه شو کولی، ولې د یو قوي عزم په لرلو سره یې خپل وزن بېرته 100 کیلو ته یا نوي راکم کړی ده او اوس یو ښه صحتمند ژوند لري سره. نو که هغوی خپل وزن راکمولی شي، هغه څوک چې اوس 100 کیلو یا 115 کیلو ده یا 100 کیلو ده، دوی خو په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې خپل وزن راکم کړي او بېرته یو روغ ژوند ولري. د خپل ځان لپاره د هم پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې خپلې کورنۍ، خپل اولادونو او د کورنۍ نورو غړو ته هم پاملرنه وکړي، ځکه چې که چېرې دوی صحت خراب اوسېږي د کورنۍ ټول غړي له دوی سره په زحمت کېږي سره.
ډېره مننه محترم د عامې روغتیا ماستر ډاکټر صاحب محمد صابر پردیس، ستاسې د معلوماتو څخه، ستاسې د وخت څخه ډېره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې سره پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسې ټول پر خدای سپارو.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خو چې دا واکسین خو مو پری وکړ، یو کال نورم چې پی وکړو نو 5 کاله یې پوره کیږي.
او خشو حبیب الله جان، ته مې د خدای پاک عمر ورکړي، ښه منظم واکسینونه مې پری وکړل.
هو خو له ټولو یې دغه د کوزان واکسین ډیر ضروری وو.
ښځې ټول ضروری دي.
دا شکر دی چې واکسین شته، اوس لکه د کورونا که نه وای څه به مو کول.
هغه د ټوله دنیا لګیا ده چې واکسین جوړ کړي، خلا پتہ نہ لگی
او خدائی لکھا چی پسختی جڑے گی
نو چوائے چی پاسانی جڑے گی مکتا تو گزانڈا نورو ناروغی موف را کبھی بقدری نہ پوئے گو
آگا دی کا مکلانا مگا مفتم پک پلا دونوں نہ کبھی وای خنه دی
گزانا راست بلی زیادی گی آن دغا دی دمکتر ولایت ہم را ورسید
ہو لک پکا در وقت چی جر ورسی گو تگی شویم
کزی تا درزا ز خانوالی سر یو چو دقی کنم بیا درزم
خانوالی چیر تا دی؟
آگا دی کچالو دو پتی پو پولی ناس دی
زا ورشا زا بتر آگو چای در تاوکم
خا سید
راکا آبی بلا ماتا
ها واخلا داسی کلک بیده شوی
بسم الله خوشی کزا
زنو چاٹا کزا خوی دی چه دای چپری کری دی چه دوم رو پا قوات کی دی
لکه چه کچالو دی خواک سول
السلام علیکم والا دیر بی خواک شول نام خدا دی خپا مسته کی دی
والاکم سلام ستولای مسی لکه چه خات تطلالی وی
او خیر ویسی اغزوی می دو گزان و اکسین تا بو والای و
اکسین دی پیو که
وو
نام خدا تکلای لمن خواد سپاتی دی
واکسین تا خصوصی مکاوا چه دیر ضروری دی تو گورا دو کورونا پا واکسین پسی دو طول دنیا استرگی واتلی اوز جوڑی گی نه او دا چه تایار جوڑ دی او مفتی راکوی کولو تا از موک ملا ماتا دا
رکتیا وای دیر نادان خلکیو
خدای دی وصلوال برکری کنه اوس با مخپل کور تا واکسین والا راتا
وو آقا دی نی پریدی رادیو کې ویل چې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي
چې واکسین نه وینو خامخا یې وهي ویروس خو د چا لحاظ نه کوي
دا خلک کم بېغیرته سول باید د وسلوالو په مخ کې درېدلی وای
که یې غم ونه کړي د ګزان خطر ورځ په ورځ ډېرېږي
چې سبا ته مې زم لور او زوی بوزم
هو بویې ځه ځنډ مه پکې کوه
د کرونا واکسین خو لا نه دی جوړ شوی
څه وایم نو تر اوسه خو لکه چې نه دی جوړ شوی
رادیوګانو خو ویل چې جوړېږي
جوړ بشي خو وخت به واخلي کچالو څه وخت کاږې
څه وایم چې پوستکی لږ ښه کلک شي زړه مې دی چې پسرلي ته یې وساتم
ولې اوس یې نه خرڅوې
نه اوس ارزانه دي پسرلي ته به یې څاره کړم
ښه ښه بشي
درته راوی کاږم
نه څه یې کوې
ته ودرېږه چې او دوه بوټي خو یې درته راوکاږم و به یې وینې
خانوالی زمه هم سبا ته لور او زوی بیایم
لکه چې لمونږ یې زده کړل
اش کې دا خسې یو لبل زده کړی اخر به ټول ماشومان واکسین شي
زه دې ته حیران یم چې د کورونا دی واکسین هر سړی پښتنه کوي او د ګوزان چې تیار جوړ شوی دی په خپل اولادونه نه کوي
له دې خلکو عقل تللای خدای دې ورته هدایت وکړي زه دې
امين ښه چای هم دلته انګړ ته درته راوباسم که دننه یې په کوټه کې څکې
همدلته یې راوړه دغه د پیازو کور څنګ ته یې راوړه همدلته به یې وڅښو د ګلانو په منځ کې
ښه دی چې له کوردونو دی جالۍ تاو کړې که نه د چرګانو به یو هم نه و پرېښی
ووله
کرونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره یې لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمینځو د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو د کور بې ضرورته په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافیه سردار یم